هشت از همکارم نوری از نوری به استدیو اومده و با برنامه بعدی با شما از نوری از چنخ رخل است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړی مشی یو بلخ پرونه پایل شو په دې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د افغانستان د ستونزو او د غرض په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمید هارون عثمان د خبرونه وړاندې کوي.
داکل چې ودا چې لکابله یو جګ پوړې پلاوه نورستان ته ولاړ شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلې دي او په بهرنوي خبرونو کې به وایي چې پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد یو پیلوټ له القاعده سره د تړاو په تور نیولې ده. پورا خبرونه واوري. ټاکل شوې ده چې له کابله یو جګ پوړی پلاوی نورستان ته ولاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ ولسمشر اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازیو او دینی عالمانو سره په ارک کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو وایت ټوک با صلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه چې غواړي چې ګډوني اصلاحات یې انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړې او اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي هیات تر راته ګروسته به پر هغه لارو چارو غور شي چې د نورستان د اتو ولسوالۍ ترمن لارې جوړې شي. د افغانستان ټول حاجیان سعودي عربستان ته رسیدلي دي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې حاجیان یوه اونۍ مخکې تر ټاکلي جدول وروسته او سږکال نږدې لس میلیونه ډالر د حاجیانو په لګښت کې سپما راغلې ده. د څلوېښت زره حاجیانو وروستۍ ډله د سه شنبې په ورځ له کابل عربستان ته روانه شوه. د چارواکو په وینا تیر کال د یوه حاجي د حج لګښت 2500 امریکایي ډالره و او روان کال دغه مصرف 2450 ډالرو ته راټیټ شوی دی. حاجیان د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې چې د نایجیریا او مصر الوتکې سا کال چارتر کړي دي ورسول شول. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر وایي سوال چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ ماسکاو ته ولاړ. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي لزنګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکاو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ چې 9% لګښت افغان لورې ورکوي او 50% لګښت به د روسي لورې په غاړه وي. د دې دون لمخې به یوه روسی صنعتي کمپنۍ د 25 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کور جوړولو وسایل افغانستان ته واستوي چې ویل کیږي له دې سره به افغانستان دا وړتیا پیدا کړي چې د کال زر اپارتمان ودان کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له القاعده سره په تړاو یوې نوې جوړې شوې ډلې سره یې مالی او په لوړه کچه تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولې ده. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شایبه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. هغه احمد یو سوداګر یاد کړ چې د ده په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري چې په پراخه کچه یې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه چې تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. هغه په دې هم تورن دی چې هغه سخت دریځو ته مالی مرستې ورکړي چې په میاشت کې د پاکستان په اقلیت شیعهګانو په حمله کې 50 تنه ووژل. دغه پاکستاني چارواکي ویل احمد نه یوازې د تروریستي اعمالو مالي ملاتړ کړی بلکې هغه سخت دریځي چې په دې حمله کې یې لاس درلود لمسولي او د هغوی افکار هم مینځلي دي. دغه په وینا پولیس د اسلامي دولت ډلې سره چې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې راپورته شوي د تورن د احتمالي اړیکې په اړه هم څېړنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته بلنه ورکړې ده چې سپینې ماڼۍ ته ورشي. ولسمشر اوباما دا بلنه وروسته تر دې احمد محمد ته ورکړه چې د هلک په تکزاس کې پولیسو ونیو. احمد د کمپیوټر له پرزو د سپتمبر په 14مه یو ساعت جوړ کړی و او په سبا یې په ښوونځي کې خپلو استادانو ته ورښکاره کړ. د ښوونځي چارواکو فکر وکړ چې دا بم دی نو پولیس یې ور وبلل او پولیسو هلک بندي کړ. د امریکا د مسلمان ټولنې پر پولیس او د خوانځي پر چارواکو انتقاد شوی دی. ولسمشر اوباما تیره ورځ دې حالت ته بلنه ورکړه چې د ولسمشرۍ معنی ته ورشي، او ویل چې د امریکا نور زده کوونکي باید له احمد محمد څخه اغیزمن شي چې د ساینس په برخه کې هغه سیاسته کړې ده چې له داسې هڅو سره امریکا غوړیږي. روسیه وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هیواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ماسکو غواړي چې د سوریې د شخړې د هوارۍ لپاره او په سوریا کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه
This weekend I'll be traveling to Europe.
د دې اونۍ په پای کې زه اروپا ته ځم، څو له مهمو شریکانو سره په دې اړه او نور مربوط موضوعګانو خبرې وکړم. ما د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلاروف سره تیر ورځ خبرې وکړې، او دا تر یوې اونۍ په لنډه موده کې دریم ځل دی چې ورسره غږیږم. ما هغه ته ښکاره وویل چې روسیه د بشیر الاسد ملاتړ ته دوام ورکوي، چې له دې سره په سیمه کې د شخړو د زیاتېدو ویره ده او له بنسټپالو سره د مبارزې ګډ هدف اغیزمن کیږي. البته که چیرې موږ پر سیاسي حل لارې تمرکز ونه کړو
د امریکا استخبارات او خبری سرچینې راپور ورکوي چې دا سخکاری چې د سوری د سمندرغاړې ښار لازقیا پاوی ډګر کې روسانو درنې وسلې ټانکونه او خای پوځیان ښکته کړي وي. د غوراپورونو په واشنگټن، اسرائیل او په دیشخړه کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه اندېښمن کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې پورې ټینګار وکړ چې د دوی کسان سوری ته د بشري هدفونو لپاره تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنچي ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل، د حیران شو. بانکی مونو ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بل لور ته تیره ورځ پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو وویشتل. د هنګری پولیسو په ځواب کې د مرچو سپرې او اوښکې بهونکی ګاز پر هغو استعمال کړ. اوکراین پر یو شمېر روسي سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سي جرمني او هسپانوي ورځپاڼو پر خبریالانو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نیو بندیزونه لګولي او هم یې هغه پخواني تمدید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دغه امر په دونیسک او لوهانس سیمو کې د روس پالو او بلتون پالو د هغې پرېکړې په غبرګون کې وکړي چې د په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه محلي انتخابات ترسره کوي، او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نوامبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده. د مینسک د موافقې له مخې سیمه ییز انتخابات باید په ټولو سیمو کې چې د اوکراین لخوا د اکتوبر 15مه ټاکل شوې ترسره شي. پروشینکو د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل چې دغه خطرناک او غیر مسؤولانه پرېکړه له موږ د قوي او یوه هماهنګ غبرګون خود غوښتنه کوي. او وروسته خبر دا چې د چیلي د سمندرغاړو کې وي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 3.8 ثبت شوی او جنوبي امریکایي ولړزوله د چیلي او پیرو او هم په هوایي ټاپو کې د سمندر په غاړو کې د سونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. تر اوسه د دغه زلزلې د مالي او ځاني زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړ شوی، خو د راپورونو له مخې دغه زلزلې د چیلي په پلازمینه سنتیاګو کې ودانۍ ولړزولې او خلک یې واټونو ته راوویستل. دا او تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. کچې دا خبرونه مو ټول نه وی اوریدلی، بیا هم کولای شئ چې واوري او همې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې. البته د پاتې آدرس مو د ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د افغانستان د ستونزو او د غراس په دې هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي.
په خپله د پاکستان د مشکلات چې دلته شته د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده.
یو شمېر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي.
که منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي.
په کونړ کې اکثره ځوانان وایي بیکاری دې ته اړ ایستلې چې له هیواد بهر سفر وکړي. د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي په سلو کې اتیا هغه کسان چې دوی ته مراجعه کوي او پاسپورت اخلي ځوانان دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم ځینې مطالب درته غوره شوي، خو دا به هم واوري چې د پکتیا د ژورنالستانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو د دعا په مراسمو کې د ازادۍ راډیو د پخواني کارکوونکي جاناقا الکوزي مړینه د ژورنالیزم د کورنۍ لپاره یوه ضایعه وبلله او وی ویل چې هڅه کوي چې په پکتیا کې یو واټ د په نوم ونوموي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکي.
د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام او بل ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبرو. یو شمېر راپورونه له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې به د افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې باور دي چې افغان هیات به له دغه فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسأله هم راپورته کړي. په دې وروستیو کې افغان چارواکو پر اسلام آباد د تور لګولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په غونډو کې د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ګډون کوي. تفصیل د احمد شیبر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عملی د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرائی رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو په هنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
زه فکر کوم چې دا به مفید ثابت شي، بل خصوص دا د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او دا په خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه فرصت څخه استفاده کول د افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د سولح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وژغي شي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې به د افغان پلاوی د افغانستان د ستونزو او په د هیواد کې د پاکستان د لاسوهنې مسأله راپورته کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله زی وړاندې په خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري ورستي پرمختګونه به د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه سره مرسته وکړي. د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه کې تمکیګو خو مخله دي چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له هڅو واوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
هافینګټن پوسټ رسپانې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان بیا رغونه یو سخت ماموریت. د لیکنه امریکایي څېړونکي ایډوارډ کارکارن لیکلی او په فایل کې وایي دا اسانه ده چې وګورو په افغانستان کې زموږ هڅې واسي درسوایي نه بلکې د نورین خواته روان دي. لیکوال وایي موږ یو مهال له دې هېواده د شوروي د ایستلو لپاره سختې هڅې وکړې، خو په دې اړه مو هیڅ نظر نه درلو چې د شوروي له وتلو وروسته به څه کوو. لیکنه وایي همدا لومړنۍ هڅې د دې سبب شوې چې د پاکستان د پوځ او بنسټپالو اسلامي جنګیالیو ترمنځ قوي اړیکې رامنځته شي، څوک چې بیرته زموږ په دردولو پسې موږ پسې راغلل. دا هڅې همدارنګه په افغانستان کې د کورنۍ جګړې، کډوالۍ او د طالبانو د راپورته کېدو سبب هم شوې. لیکوال وړاندې لیکي دا چې دا زموږ ستونزه نه وه، نو موږ د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو پورې له پامه وغورځوله، خو کله مو چې بیا مداخله وکړه دا ځل د القاعده شبکې او طالبانو د له منځه وړلو لپاره وه، خو دا ځل مو بیا هم په دې اړه نظر نه درلو چې له دې وروسته به څه کوو. د لیکنې لیکوال زیاتوي موږ د بیا رغونې پر ځای لومړنی تمرکز پر پوځي اقداماتو وکړ. د لنډمهاله اقداماتو وسلوال طالبان بیا پیاوړي کړل چې پر حکومت یې ورانوونکی اغېز درلود. لیکوال لیکي د امریکا د 14 کلونو مرستو سربیره د افغانستان دریمه برخه وګړي د خوړلو له درکه بسیان نه دي. د هغه هیواد چې یو مهال په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم مشهورو. لیکوال لیکي که چیرې موږ د خپلو پوځي لګښتونو لسمه برخه په پراختیايي چارو لګولې وای، دا هیواد به بیا هم د ډوډۍ په شکور بدل شوی وای. د ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان او هندستان ترمنځ په زیاتیدونکو همکارۍ لیکنه کړې او په سر کې وایي د افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې د حکومت په سطحه د دودیزو اړیکو څخه پورته دي. ورسپانه وایي له پخوانیو زمانو راهیسې د دې دواړو هیوادونو خلکو له یو بل سره د تجارت او سوداګرۍ له لارې راکړه ورکړه کړې او د خپلو شریکو کلتوري ارزښتونو او نورو شراکتونو پر بنسټ خپلو کې د یو بل ترڅنګ په سوله ییزه توګه اوسېدلي. په لیکنه کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د راغلو پرمختګونو یادونه شوې او همدارنګه په افغانستان کې د هندوستان پراختیايي مرستو ته اشاره کړې. د لیکنې په یوه برخه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سرګندونې رانقل شوې چې خپل هندي سیال پرناب مکرجي ته ویلي، موږ دوه داسې هیوادونه یو چې په زرګونو مزو او میلیونونو خاطرو سره تړلي یو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا هیواد توانېدلی دی چې د او زون د قشر د ساتلو لپاره د مضره موادو په له منځه وړلو کې ښه رول ولوبوي. د دې ادارې چارواکي دا څرګندونې پرون د اوزون د ساتلو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوې خبري غونډه کې وکړې. دوی دا هم وویل د ګمرکاتو په همکارۍ هیواد ته د ډیرو مضره ګازونو د واردولو مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې د اوزون د لایې د خطر د مخنیوي هڅې د ځمکې د کورې د تودېدو سبب شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د اوزون قشر چې د مضر موجوداتو پر وړاندې دفاعي فعالیت کوي تخریب شوی وه، خو د افغانستان په ګډون د نړیوالو متخصصینو د هڅو په نتیجه کې بیرته رغېدلې ده. د دې ادارې مرستیال غلام محمد نیکزاد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اوزون د لایې د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل د کلورو فلورو د کاربن ګازونه د اوزون د لایې د تخریب سبب شوي وو، خو افغانستان هڅه وکړه او د دې موادو واردول منع کړل.
نتایج وار جبیا کې د یو اخر صورت گرفته مواد راکه مو بخاطر
کوم مواد چې د اوزون د لایې د تخریبولو د مخنیوي لپاره کاریږي د ځمکې کره یو اندازه تو د کړی ده. اوس متخصصین هڅه کوي چې د دې مواد بدیل پیدا کړي چې د اوزون لایه هم خوندي وساتي او ځمکه هم تو د نه کړي.
د دې ادارې د چارواکو د معلوماتو لمخې اوزون یو طبیعي پیړه پرده ده چې له 500 کیلومتر څخه نیولې تر 800 کیلومتر پورې د ځمکې پر سطح خپره ده او ژوندۍ موجودات د لمر له مضرو وړانګو څخه خوندي ساتي. سو کال د مخه ساينس پوهانو د سیړنو په نتیجه کې ومندل چې د اوزون لایه کمزوري او یا سورې شوې ده چې دې خبر د خلکو اندېښنې پیدا کړي، خو د نړۍ متخصصینو د دې خطر د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې او مونټریال او ویانا کنوانسیونونه یې جوړ کړل. افغانستان په 2004 میلادي کال کې د دې کنوانسیونونو غړی شو. د راپورونو له مخې د کلورو او فلورو کاربن ګازونه اکثره د یخچالونو، ایر کنډیشنونو او د اسفنج جوړولو په صنعت کې کاریږي. دا مواد د پوستکي د سرطان او د سترګو د ناروغیو سبب کیږي او د بدن دفاعي توان کمزوري کوي. همدارنګه د کاروندو پر فصلونه هم ناوړه اثر پرې باسي. کارپوهان پر کورنیو تاکید کوي چې د ژمي په موسم کې د کوټو د تودولو لپاره له مضر موادو څخه کار نه اخلي. د دې کارپوهانو له جملې شهلا متین آزادی راډیو ته وویل
شهروندای ما متاسفانه اکثریتشان
زمن اکثر خریان یاده چه معلوماتی کم دی او یاده چه اقتصادی وضع خنده د کوټو د تودول لپاره لموزر مواد څخه کار اخلي چې دا کار د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي.
د چاپیریال ساتنې اداره له خلکو غواړي چې د ورځې له پلوه د په لمر کې د ګرځېدو پر مهال د لمر ضد کریمونه، عینکې او سپین کالي وکاروي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې د خلکو د پوهولو لپاره پراخ پروګرامونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامادم کل کندیمای زور است
یا بیش؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
نور به د جنا قال کوزی غغوانوري د دې پروګرام یو چلون کيو چې دوره ز مخکې وفات شو. د جنا قال کوزی د فاتحه پرون په ګردیس کې واخیستل شو. د پکتیا پرس کلب ژورنالیستانو خپل وخت ټول نه پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغه روح ته دعا وکړه او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به هڅه وکړي چې په پکتیا کې یو واټ هم د الکوزي په نوم ونوموي. داود افغان پرې رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز ګردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د وفات شوي خبریال جاناکا الکوزي فاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دا د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندولو تر څنګ یې د فاتحې مراسم ترسره کړل.
نن ورځې د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جاناقا الکوزي د غږ او فکر تشه به د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حس کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل ځورېدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته یې د دعا لاسونه لپه کړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدنی ټولنو ژورنالیستان د فاتحې مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو تر څنګ د پکتیا له اطلاعات او فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جاناقا الکوزي په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شیپه مشپیک ومنله او ژمنه یې وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوږ ژورنالیست او درون ژورنالیست جاناقا الکوزي په نوم باندې یو واټ په فکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې دې ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جاناقا الکوزي د فاتحې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست د مثبت ځواب مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د جاناقا الکوزي واټ په نومولو کې د عاجل اقدام تر څنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې ځوانان وایي بیکاری او نامنې دوی ته دته اړې استلې چې له هیواد بهر وتلو ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پاسپورت ریاست مسؤلین هم وایي چې په سلو کې اویا تنه پاسپورت اخیستونکي ځوانان دي. روحلا انوري پرې رپورټ لري.
په کونړ کې د پاسپورت مسؤلین وایي هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان د دې لپاره ورزي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي او کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي. څه موده کېږي چې د جرمني هیواد اعلان کړی چې بهرنیو کډوالو ته پناه ورکوي. همدا لامل دی چې له هیواد څخه د ځوانانو فرار زیات شوی دی. خلک وایي یاد کسان له مجبوریت او د کارونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو او د ګواښونو سره مخ لارو ته زړخه کوي. د کونړ په امنی قومندانۍ کې د پاسپورت امیر څارمن عبیدالله ازادي راډیو ته وویل پوخا به یوازې هغه کسان ورته د پاسپورت اخستلو دپاره ورتل چې څوک به ناروغو او د درملنې دپاره به یې پاکستان یا هندوستان ته سفر کولو یا به یې د عمرې نیت درلوده او یا به هم ورپسې له کوم هیواده رسمي ویزه راغلې وه. خو اوس یې د پاسپورټونو اخستونکو شمیر زیات شوی دی.
تقریبا مخکې یو دوه میاشتې درې میاشتې مخکې ډېر پاسپورټونه غوښتونکي خلک نه وو. اوس دا درې میاشتې کېږي دا په ټول افغانستان کې اوس دا یو مشکل پیدا شوی دی. ټول افغانان غواړي چې پاسپورټ واخلي او یو طرف ته ځان وباسي. او دا معلومه نه ده خو ځوانه طبقه پکې زیاته ده. ځوانه طبقه پکې زیاته ده او دا نور خلک کم دي. سپینګیری او زنانه او دا خلک تقریبا کم دي. یعنی 80% ځوانان مونږ لري راځي او 20% دا نور راځي.
هغه وایي د پاسپورټونو د ویش زیاتوالي سره یې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.
او موږ د کمپیوټري پاسپورټونو تشکیل تر اوسه پورې روی کار دی لا راغلی راته نه دی. موږ دا ماغه په کم پرسونل باندې په کم امکاناتو باندې نو یعنی چې په دې پرسونل باندې شل نفر وشي موږ دپاره یو غټ دغه موږ د هغې نه د خلکو مشکل ته ګورو. د لرو ولسوالیو نه راځي، د ولایتونو نه راځي، د کونړیان دي په ولایتونو کې اوسیږي. نو موږ څلوېښت شپېتو پورې 500 پورې موږ د ورځې خلاص کړي په عواید اضافه کېږي. څونه چې خلک ډېرې کې 15,000 د یو پاسپورټ دغه دی محصول دی.
عبدالقیوم چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي او د زراعت له پونځي هم فارغ شوی وایي شپږ میاشتې له فراغت تیریږي. په ټولو دفترونو وګرځېده خو تر اوسه یې دنده پیدا نه کړه. اوس مجبور دی چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي.
زمانو عبدالقیوم دی د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي. دلته موږ ته رئیس د وظیفې شته نه دغه شته بار بار ته لاړ شو ځان وظیفې واخلو دغه واخلو. دلته نه امنیت شته هېڅ دغه نشته. تعلیم کله د زراعت نه فارغ یم پنځه شپږ میاشتې وشو. زما زه بېروزګاره ګرځم هر دفتر کې نه وظیفه شته نه د وظیفې نه خبرېږي. نو غواړو چې زړه مو بار کېږي چې لاړ شو.
عطاولا چې د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي بې تعلیمه دی. په هیواد کې دننه بیروزګاري او بې امنیتي مخ په زیاتېدو ده. دلته یې ګزاره ګرانه ده.
یورپي ملکونو ته ځو دی د غریبۍ د لاسه د غریبۍ د وجه. دلته پاسپورټ ته راغلی یم او پاسپورټ اخلم نو دې نه پیسته بیا به جلال آباد یا کابل ته دای ځای نه پیسته کوم. نو تلیم دی تره زامن هم تللی دی، ترور زامن هم تللی دی، ورور هم تللی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم اروپا ته د تک په نیت یو ځل د ایران تهران پور رسېدلی و. هلته پولیسو ونیوه. له ډېرو وهلو او مشکلاتو تیرولو وروسته یې هرات ته راولېږه. خو اوس یې بیا نیت کړی چې ترکیې او له ترکیې وروسته د جرمني په لور لاړ شي.
د مشکلات موږ باندې تیر شیم دي او پیره تلي و. کوم مشکلات کوم د سخت یو کوم وال ټکول کوم ګاډو کې وړلی هغه کوم په باډرو باندې اوړي او هغه شتل او هغه تکلیفونه ورسره موږ په خپل لیدلې دي.
کوم ځای پورې مخکې تللی و؟
مخکې تللی وم د تهران پورې تللی وم. نو هغې ځای کې بیا موږ تهران کې ونیولو ایران والا بیا شیراز ته را ډیپورټ کړو. شیراز نه چې بیا کم دی اته ورځې جیل راکو بیا ایران ته را ډیپورټ کړو.
دی وایي په دې ښه پوهیږي چې په لاره کې وهل ټکول د کښتیو او اوختل په دریاب کې ډوبېدل او نورې ستونزې شته. خو مجبور دی چې له وطن څخه ووځي او چیرته په آرامه مزدوري وکړي. خلک وایي که چیرته په هیواد کې دننه امنیت تامین شوی وای او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره شوی وای نو د دې په ځای چې نن افغانان نورو هیوادونو ته مزدورۍ ته ځي له بهرنیو هیوادونو به افغان افغانستان ته خلق راتل او دلته به مزدوری کوله، خو په تیرو څوارلسو کالو کې داسې کوم کار ونه شو چې افغانان په خپل هیواد کې په خپلو پښو ودرېږي. حکومت مو هم نورو ته له لاسنیونې خلاص نه شو او هیوادوال مو له پردیسۍ او سختیو ونه ژغورل شول.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ایم په 13.5 څپه هم اوریدلی شي. د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې موجونو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دغه راز د طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو او د افغانستان د سولې د پروسی پروسی د اغیزو په اړه هم یو تحلیل راپور لرو. خو اوس بیا هم حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د نورستان د ستونزو د څیړلو لپاره یو باصلاحیته پلاوی هغه ولایت ته لیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې ټول څلور ویزره افغان حاجیان تر ټاکلي جدول مخکې سعودي عربستان ته ورسېدل. د افغانستان د خاري پراختیا وزیر سید منصور نادری ماسکاو ته د خپل سفر په ترڅ کې روسی سوداګر په افغانستان کې د پانګونې لپاره واڅول. پاکستانی چارواکی وایي چې پولیسو د دې هېواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ له القاعده شبکې سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو 14 کلن مسلمان زده کوونکي ته چې د کمپیوټر له پرزو یو ساعت جوړ کړی سپین ماڼۍ ته د وتلو بلنه ورکړې ده. روسیې وړاندیز کړی دی چې په سوریا کې د دغه هېواد د پوځي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سنمنچی ویل کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. او د چیلي په سمندرغاړو کې د ریختر په اندازه 10.3 درجې زلزلې د سونامي خطر زیات کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ چې ویلولی پته مو د ازادي راډیو .org. یو شمیر سیاسي کتونکو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د هواري وروستي پرمختګونه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره ګټور بولي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د طالبانو پخواني مشر مولا محمد د پخواني مشر ورور او زوی د طالبانو نوي مشر مولا اختر محمد منصور ته بیعت کړی چې د دوی په وینا خای دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو سره مرسته وکړي. ل په خبرو د ازادي راډیو خبري الزبی الله شفق په دې اړه یو شمیر کارپوهانو سره غږیدلې او یو راپور راستولې دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغیز وکړي. خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوې مشر خای له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لنګونو سره مخ شي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سه‌شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همدارس د ملا عمر تمرینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړي، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیاد زادی راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي څکه چې منصور اوس ویلي دي چې د امن مذاکرات په حق کې نه دي، بلکې هم د په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو. خدا کار بیا شروع کول دا به یو ډېر چیلنج وي د منصور لپاره.
په عین حال کې د افغان چارو بل څارونکي شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېده د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
کله چې ختم شي د پروسې ته خو ګټه رسېږي. دا غټه وجدار چې د قطر نن سبا چې د طالبانو مشر د ابو العباس ته ابو العباس وخت خبره ترې کوله، هغه خبره تر په حق کې زموږ د خیال کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې خبرې ترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه و، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړي، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بلل. د یادونه وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډیدل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرح لست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کله ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشی تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچیر دغه ازادي مطلقي او هیڅ سرحدونه لري دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچیر یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګان تر سوال لاندې راځي. او کچیر د دې کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارائه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو د اجتماعي علومو د یو فیلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنه لري، د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي. یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلماتو مشخصاتو نه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي من ویلای شو چې دلته ازادي ده. یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه شي. یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې د هغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د خوښي دغه ازادي ده او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبي او بشري حق دی.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده، او د اساسي قانون په درویشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه همداد ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه څلېرویشتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري. یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون له مخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي، او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي، او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي، او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي. یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی، او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و، چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري، او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري، او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده، یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوانه یا د ټولنې لخوانه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډیره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي. دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نافذه ده، او د غل مخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه لري، او انسانان په خپل د دغه حق عملي کوونکي بدون د دې نه چې فشار پرې شي، بدون د دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نه شي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي، او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي، او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېره مننه. قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دی؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د غټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده. همداسې ځان ته ازادي غواړي د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت و گذار ولري خپله دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلي. کچیرې په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو کچیرې د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپله خوښه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي دغه حق به دغه کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کی دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا ته این کی دا خزه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصول سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه خزه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري څنګه د مور پلار سره وګوري څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي چې ځکه طرفین یو رکن ده په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صافی صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادي د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادي حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او د دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دی باید آزاد ژوند وکړي. نو د دغه معنی پیدا کول د دغه په منځ کې خنډ کېدل خپل د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې دا چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي هغه کار چې زړه غواړي تر سره کړي هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه هغه عملی نه کړي هغه رښتیا چې دا غواړي په خپل خوخه باید اولولي نه بل سوګور ته وي ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه وسی په خپل اراده وسی انسان تل په ژوند کې بریالی دی کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخ وي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه.
جوان پښېبوکي
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم.
پتا آئے نہ دے تکا ما مشا بیا میں اس وی دزړه بهر تزي
د مینی سوز او ګداس په دغه پور کیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سور شوی انداز خشیر او د خکولی غږ خواږه سره یوځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښی کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د ډیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سر راټولېدا ترابلی تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. په نننۍ خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ د دغې موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینوالو پر کمښت غږیږو. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمیز موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه بسو چې د ویدی او اوستایی سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسی او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی. رنگ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړې موسیقي او د موسیقۍ آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو. خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقۍ د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډېره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل
نو داسې په موسیقي کې ډول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپیلی، چمبه، زیربغلی، ډول، ډولکۍ، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییزې موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییزې موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه و بل ته پاتې شوي دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جڑا پرزان راضی چی درگرد جوابنا دی جانان راضی نن می بیا مګر د استادانو د سی استاد درای ویلی وو، بیا استاد سلام ویلی، بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نومې ده، هغه ویلی وو هغه اوس دغه مثلا موږ وایو دغه ترزونه د لوګر ترزونه دي، خاص د لوګر ترزونه دي.
د نوموړي په خبره چې سیمه ییزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي. ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ییزې موسیقي مینوال اوس کم شوي دي.
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني. خل بعضې هنرمندان مثلا کلب جوړوي، هغسې خلک ویني، بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم سوی ده. لږ
مینهوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې نویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او میرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې 2 کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلې ده چې هغه خدای دې وبخشي کاظم شهیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوز یې راته کړی و، هغه مې ویلې ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي.
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلې. دا چې د سیمه ییزې موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و، ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم، زه کله د بل چا یم جانانه. دا مې اولینه پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې وه. اوس سابقه و بیلتون
سایپو خدای دې وبخشي، استاد ګل زمان، تلا محمد، نعمت الله، دا ټول هنرمندان سابقه هنرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري، خدای دې نورم زیات کې، ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې.
رباب د سیمه ایز موسیقۍ یو ډېره مشهوره او مهمه آله ده. محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د اوریدلو بلنه درکو.
دغه روح باب
ولی ورته روح باب وي؟
روباب د روح تازه کوي. دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي، یو روح باب، یو روح پیا، یو روح غان. رباب فډر یو موسیقي کې رباب پاشا دی.
څنګه دی خوخه دی یو نغمه راته پکې غږی اوس؟
بله صاحب، ولې نه
رباب مینوال بوی، خو د سیمیز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی. د هرات پوهنتون استاد فردوس بهار هم د سیمیز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. لدا د چې اوس دلته په د ژوند په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي، نو دا مې یو برخه د موسیقی مینا پدې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې نوې په نوې انداز سندرې په نوې ډول موسیقي واوري. پوخا کې څه هم ډېره قوي و، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه، نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقي باندې، خپل ولسي موسیقي باندې خپل مینه شوق خړوبه وو. ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دیره کې منګي او رباب او سیتار به وو، نو دا پر مختلف وسایل نه وو. اوس موبایلونه هم پیدا شوي، کمپیوټر، نور وسایل دي، نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي. اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې، بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده. نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي هغه بازار کم شوی دی، مینهوال کم شوی.
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی.
دې علتونه زیات دي. یو علت دا ده چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو، هغه دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي، په غرب کې دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل، او دوی خپل هغه خپل موسیقي، افغاني موسیقي ورو ورو یعنې د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړله. اکثره کسان دغه سره د افغاني موسیقي سره مینه لري، ولیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان ته همدم مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې وغو یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي په افغانستان کې مروجه و، دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغه ځوانانو څخه دی چې له سیمه ایز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه وورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي، او دا نور موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږم باندې لګېږي او د غنا خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا هغه په ودونه کې په دننه کې خلک ډېره خوښوي، او په ودونه کې هم ډېره د نور موسیقي وي، او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي، او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاوو هم راوتلي دي.
سیمه ایز موسیقی او د دغه موسیقی آلات زموږ د فولکلور یو ځانګړی برخه جوړوي، نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې پاړه وایي.
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت ته چې هغې دغه فنکاران د موسیقۍ دوی وروزي، دوی تشویق کړي، دوی د امکاناتو ته برابر کړي چې دغه موسیقي وپالي. که ونه پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل منځ لاړ، دوی د غږونه پکې سب شي، کیسټې جوړ شي، ورنه نشر شي، هغه نو په دې ډول باندې وساتل شي. محلي نه څوک نه خپره، ځکه چې زیاتره دغه میډیا او مطبوعات د ځوانانو دي، او ځوانانو لپاره نو میډیا همدغه د ځوانانو جذبولو لپاره هغه موسیقي خپره چې ځوانان یې خوښوي. نو ملي تلویزیون او راډیو کومه بعضې خپرونې به لري د پخواني سندرو لپاره، د ولسي سندرو لپاره، نور دغه مطبوعات ټول همدغه نوې موسیقي خپروي، زړه موسیقي څوک نه خپروي. کم یو نیم کله کله یو رسنۍ خپروي، هم داسې یو کېدای شي د شپې داسې یو وخت کې چې زیاتره څوک لیخ نه او نه اوري، که نه داسې وخت کې اولونه سندره نشریږي، نور زیاتره همدا نه اوسنۍ سندرې نشریږي.
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ییز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
مخکې ما درته وویل چې فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ژوندی شي.
درنو اوریدونکو، هغه شاعر وایي چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندرې، منم چې رانه لاړې سبا بیا راځي سندرې. سیمه ییز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واصلې، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښی، حتی تر دې چې د دغې موسیقي ستونی هم ټپ کړی و. زموږ نننۍ خپرونه همدلته پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1.